Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاست وایم نن چهارشنبه د 14 کال د میزان تلی 28 د 2021 کال د اکتوبر 14 براندې په دغه خبري مجله کې اوري پرون د جیشل هیوادونو له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه. د جیشل د سرمشریزې کوربه د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي دغه سرمشریزه بریالی وبلله. په ټوله کې به زه دا غونډه بریالی وبولم، ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکیچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی. اروپایي ټولنې شاوخوا 1 میلیارد یورو له افغانستان سره د مرستې اعلان کړی دی. دا مرستې په څه شکل لګول کیږي او څوک یې ورکوي؟
دغه اصلا مالی مرسته موږ نسو ورته ویلی، دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي. او
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د طالبانو حکومت ټول شمول نه دی، نو د رسمي پیژندلو مسله مطرح نه ده.
Nach unserer heutigen Einschätzung die Regierung der Taliban nicht inklusiv.
Da Taliban hukumat tol shamula nade. La hamde amala da Taliban da pejandalo masala pa agenda ke nada. Pa har
pa di khabari majala ke bamo da jwan ranguna am dar takhbar kro.
دکاندار یم، بکاوړم پرڅوم مخه د مولا شیریا خم لگاوله جوس دکان من جوړ کړی ره.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دې پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او میرمن یې بهرني هیواد ته د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. سپینماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دغه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې د غونډې برخوالو د تروریزم او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د خطر په وړاندې د مبارزې د دوام پر اهمیت هم بحث کړی دی. د اعلامیې له مخې برخوالو ومنله چې د ښځو، نجونو او نورو اقلیتونو د اساسي بشري حقونو ملاتړ مهم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دې پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. نریندرا مودی تېره شپه په خپل یو ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونۍ آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. ښاغلي مودی په خپل ټویټ کې ویلي د په عاجل ډول له ځنډ پرته افغانانو ته د بشري مرستو پر برابرولو او د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل ټینګار وکړ. هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې د تروریزم د پراختیا په باب په وار وار خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د برېښنا 1.5 ستنې یا پایې نصب شوې. باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې دغه پایې په حسایوال ولسوالۍ کې لګول شوی او درې نیم سوه نورې پایې به هم د برېښنا عمومي ریاست لخوا په کاپیسا کې ودرول شي چې زیات خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان 1400 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوسمهال یوازې 1.5 میګاواټه لري، خو په وروستیو کې اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوې که دا وارداتي برېښنا پیسې پر وخت ورنکړل شي پر افغانستان ښایي دغه برېښنا بند شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي. د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي حضرت الله زازی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل د نړیوال جام لپاره په قطر کې ښه چمتووالی روان کړی او تمرینات هم په سختۍ روان دي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عرب اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر پر 15 وي. افغانستان په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9 له پاکستان سره مخامخېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او د هغه میرمن یو بهرني هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. قاضي امر کړی چې دواړه تورن کسان به د دې اونۍ تر پای پورې په توقیف کې وساتل شي. جاناتن او دیانا توبی پرون د لنډې شیبې لپاره ویست ورجینیا ایالت په یو فدرال محکمه کې حاضر کړی شول. په دې لنډکۍ محاکمه کې د دې قضیې په اړه هیڅ ډول واقعي معلومات له برخوالو سره شریک نه شول. قاضي امر وکړ چې د اکتوبر میاشتې تر 15 پورې چې دوی به بیا محاکمې ته راوستل کیږي دواړه په توقیف کې وساتل شي. او روسي چارواکو داسې اشاره ورکړي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له یوې لوړ رتبه چارواکي سره د لوړې سطحې خبرې ګټورې نه وې. دوی وایي په موسکو کې د دې خبرو پر مهال د سفارتونو د کارکوونکو د شمېر او نورو موضوعاتو په اړه زیاتې خبرې ناهله پاتې شوې. د روسي خبري اژانسونو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریاب کو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له درېیمې درجې چارواکي ویکتوریا نولان سره خبرې ګټورې وې، خو د خبرداری ورکړ چې وضعیت ښایي لا خراب شي. ریانوستی او تاس خبری اژانسونو د ریابکوف خبری راخستی چې ویلی دی امریکایان زموږ منطقه او غوښتنو ته پام نه کوي. په روسیه کې د امریکا د سفارت ویاند جیسن ریب هولسن د میرمن نولاند په وینا ویلی دوی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ګټورې خبرې وکړي چې پر زیاتو دوه اړخیزو سیمهیزو او نړیوالو مسایلو پکې بحث وشو. په پام کې د میرمن نولاند نن چهارشنبه د اکتوبر پر 14 په بهرني سیاست کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوی سلاکار یوری اوشاکوف سره وګوري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولای راځو. د پروګرام اول مطلب ته پرون د جیشل یا د نړۍ د شلو بډای هیوادونو د مشرانو یو فوق العاده غونډه د افغانستان په اړه دایره شوه. په دې غونډه کې له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارد یورو په اندازه د بشري مرستو ژمنه وشوه. طالبان وایي د دغو مرستو څخه هرکلی کوي. د افغانستان سره داسې وخت د اروپایي ټولنې په تیره بیا د اروپایي ټولنې لخوا د جیشل په سرمشریزه کې د شاوخوا 1 میلیارد یورو د مرستې ژمنه وشوه چې هلته د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو یو پلاوی د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مخامخ خبرې کړي دي. طالبان وایي د دوحې په خبرو کې د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا او نورو غربي هیوادونو استازي حاضر وو او د طالبانو د لوري مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. نور حال په دغه راپور کې
د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندېښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیځ د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوې. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 100 میلیونو یورو اجلو مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوی دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان ډیرلن یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څانګه بیا د 300 میلیونو یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغو بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسېده. اروپایی کمیسیون هیله مند دی چې په دې بشری مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسي او پرې نه شول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشری مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامی امارت دغه کومکونس د افغانستان له خلکو سره کیږي او بې لایوزه مرستې وي هرکلی کوي روڼتیا برخه کې بشپړ اطمینان ورکو د مرستې به ټولې انشاءالله د هغه ځای پورې اسلامي امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامي امارت مسؤلیت لري او بشپړ روڼتیا سره به دا مرستې خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغو هیوادونو چې د بشری مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د بشری مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګی چې د جی شل ډلې د پرونی سرمشریزې کوربه و تر دې غونډې وروسته ویلي
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکېچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشري مرستې همغږي کړي. د اروپایي شورا مشر اورزلا وان ډیرلین پرون په ویلامه کې ویلي ک طالبان غواړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي لومړی باید د اروپایي ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقوقو ته درناوی په ځنګړي ډول د شوزو حقوقو ته د ټوریزم د خپرېدو مخنیوي د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
و موردل چې د جی شل په سرمشریزه کې له افغانستان سره په تیره بیا د اروپایي ټولنې لخوا د شاوخوا 1 میلیارد یورو په اندازه د بشري مرستو ژمنه وشوه. خو د ایټالیا صدر اعظم هم دغه د سرمشریزه بریالۍ بللې ده او طالبانو هم اخوا په قطر کې د اروپا او امریکا له استاجو سره لیدلی دي. دا چې د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل په پرونی آنلاین غونډه کې له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارد یورو بشري مرسته ژمنه شوې ده په دې اړه باندې به له یو کارپو سره مرکه درته خبره کړو. البته د پوهنتون استاد عزت الله پیژان دی چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادارې سره هم کار کړی دی. زموږ همکار له هغه نه پوښتنه کړې چې د بشرپالنې هغه مالی مرسته چې نړیوالو یې له افغانستان سره ژمنه کړې د کومو ادارو له طریقه افغانستان کې لګول کیږي هغه یې داسې ځواب ورکړی.
دغه اصلا مالی مرسته موږ نسو ورته ویلی دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې چې یو د هغو حالاتو څخه د جګړې حالات دی چې د جګړې د وجې څخه خلک وځپل سي نو بیا ملتونه یا د هغه حکومتونه چې هغه په دغه برخه کې فعال وي او وس او توان لري هغه بشري مرستې د ملتونو سره ترسره کوي نه د حکومتونو سره. دا اقتصادي مرسته نه ده، دا د سړکونو د پونتونونو د روغتونونو پر جوړېدو نسل کېدلی، دا یوازې هغه مرستې دي چې دغه خلک چې اوس د کم بحران او ناورین سره مخ دي د دغه حالت څخه اداخل وباسي او هغوی ژوندي پاتې سي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې نقدي نه وي، دا جنسي او لوجستیکي مرستې وي، مثلا د خوړو مواد وي، کالي وي، مثلا خیمې وي او نور مثلا د ترانسپورت په برخه کې داسې د سانتیاګو د رامنځته کولو په برخه کې مواد وي او د هغو سره مرسته وي.
نړیوالې مرستندوی ادارې هم خپلې دغه مرستې په داسې حالت کې په افغانستان کې اړو کسانو ته رسول غواړي چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي. څه ډول تعامل به کوي نړیوالې ادارې له دوی سره او طالبان له دغو نړیوالو بشر دوست ادارو سره؟
د دغو مرستو نوم څنګه معلومیږي چې دا بشري مرستې دي، یعنې دا د حکومت سره هیڅ اړه نه لري او دغه منځ کې حکومت اصلا رول نه لري. اکثره حالات کې چې موږ د نړۍ تجربو ته وګورو او همداشان د افغانستان تیرو کلونو ته وګورو او هغه وخت چې خصوصا چې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد تخوا څخه یرغل سوی و عیني حالات وو او عیني مرستې ترسره کېدلې. دغه مرستې نړیوالو مرستندوی ادارو تخوا څخه کېدلې حکومتونه هغوی ته مرستې ورلیږي د ویش او مصرف او خلکو د رسولو مسؤلیت بیرته حکومت ته نه ورکول کېږي، نه د هغه مرستندوی حکومت خوا څخه ده کې دا یو درېیمې درېیمګړې ادارې ته ورکول کېږي چې هغه په دغه مرستو په رسولو کې برلاسی دی او دا مسؤلیت دی او دا وظیفه ده. په نړۍ کې مثلا د سره صلیب نړیواله اداره، د ملګرو ملتونو ادارې دي په مختلفو برخو کې لکه د بې ځای سو کسانو سره او همداشان نور ادارې دي چې هغه دغه کار ته ټاکل کېږي او دا مرستې ترسره کوي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د نړۍ د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت نه ده پیژندلې او دا د دې معنی نه لري چې کوم هیواد چې دا مرستې کوي د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت پیژني، بلکې دا خلکو د پاره
په خپلو څرګندونو کې ورکړی دی. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتو په جنیوا کې د مرستندویو هیوادونو کانفرنس و چې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه وسوه، بشر دوستانه مرستې چې تاسو دونه کوي. اوس د جیشل ډلې په کانفرنس کې تر یو میلیارد یورو د زیاتې بشري مرستې ژمنه کیږي. څه فکر کوي چې دا څومره کولی سي په افغانستان کې ستونزه حل کړي، بشري بحران څومره مهار کړي؟
د لنډ وخت لپاره د بشري بحران د اغیزو د ناوړه اغیزو په کمښت کې رول لري، خو دا اوږدمهاله حل هیڅ کله نه شي کېدلای. د اوږدمهاله حل لپاره باید د اړوند هیواد حکومت لاس په کار سي چې خلکو ته د ژوندانه سانتیاوي برابر کړي او هغوی ته په دوامداره توګه مرستې خپل حکومتونه وکړي.
د پوهنتون استاد او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې یو پخوانی کارکوونکی عزت الله پیژاندو چې د اروپایي ټولنې د پرونی مرستو شو اعلان شو مرستو په ارتباط خپل تحلیل او توضیحات له موږ سره شریک کړه. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوریا اورو.
مل انلاین ورسپانه لیکي اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس په هغه راپور کې چې په دې ورسپانه کې خپور شوی لولو چې اروپایي ټولنې د نړۍ د شلو شتمنو هیوادونو چې د جی شل ډلې په نوم هم یادیږي په یوه مجازي غونډه کې له افغانستان سره د بشري ستونزو د هوارولو په برخه کې د یو میلیارد یورو چې 1.2 میلیارد ډالر کېږي مرستې ژمنه وکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین اعلان وکړ چې دغه مرستې به له دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له لوی بشري او اقتصادي سقوط څخه وژغورل شي. د مل انلاین په لیکنه اروپایي ټولنې چې له مخکې 300 میلیون یورو بشري مرسته له افغانستان سره اعلان کړې، د نویو مرستو 250 میلیون یورو یې په دې هیواد کې عاجلو بشري چارو ته ځانګړي کوي او پاتې نورې د افغانستان له ګاونډیانو سره کوي چې افغان کډوال په خپله خاوره کې مني. اروپایي ټولنې په دې هم ټینګار کړی چې دغه مرستې به د نړیوالو سازمانونو له لارې مستقیما له افغانانو سره کیږي او هغه به د طالبانو رژیم ته چې بروکسل او د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی نه ورکول کیږي. امریکایي نیوز ویک مجلې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ هغې ادعا ته پام اړولی چې ویلي دي امریکا د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پرېښي دي. ترامپ چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د 9 د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې تر 1 له افغانستان نه ووتل، د دغو ځواکونو د وتلو پر بهیر هم انتقاد کړی دی. نیوز ویک لیکي ترامپ د اکتوبر په 1 له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د امریکا پر ولسمشر جو بایدن انتقاد وکړ او په یوه برخه کې وویل چې متحدو ایالتونو د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته پرېښودل. نیوز ویک لیکي ښایي د هغو تجهیزاتو ارزښت دومره نه وي چې ترامپ یې ادا کوي، خو د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي په اګست میاشت کې اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي وو چې زښت زیات وسایل او تجهیزات چې امریکا افغانستان ته ورکړي وو ناڅاپه د طالبانو لاسته ولوېدل. نیوز ویک د خپلو څېړنو پر اساس وړاندې لیکي د ټرمپ لخوا ادعا شوې پیسې ټولې پر تجهیزاتو نه دي مصرف شوي، بلکې د امریکا متحدو ایالتونو تر 80 میلیارد ډالرو پورې په افغانستان کې پر امنیتي چارو او د هیواد پر امنیتي ځواکونو لګولي چې پکې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ هم شامل دی. د نیوز ویک په لیکنه ښایي د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات هلته پاتې وي، نه هومره چې ټرمپ یې ادا کړې ده.
ازادي رادیو ته خوږیاست. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیوادی لادی ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. انګلا مرکل چې کاری دوره په ختمېدو ده پرون ویل تر هغه چې طالبانو ټولو قشرونو ته په خپل حکومت کې ځای نوي ورکړی په رسمیت نه پیژندل کیږي. تر دې مخکې د قطر یو چارواکی هم ویلي وو د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه دی. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د جرمنی صدر اعظم وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني تر هغو چې دغه ډلې په خپل حکومت کې د ټول شمولۍ معیارونه پوره کړي نه وي. انګلا مرکل چې د صدر اعظم په توګه یې کاري دوره په ختمېدو ده پرون د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې رهبرانو ته تر وینا وروسته په یو کنفرانس کې دا خبرې وکړې.
د
طالبانو حکومت ټول شموله نه دی. له همدې امله د طالبانو د پیژندلو مسله په ایجنډا کې نه ده. په هر صورت باید خبرې وشي. لکه څنګه چې اوس په زیاتې دودی جرمني له سمودې راهیسې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی.
تر دې مخکې د نړۍ نورو رهبرانو هم طالبانو ته چې د اګست میاشتې له 15مې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده دې ته ورته پیغام ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د تلی میزان پر 14مه لیوی فرانسوي راډیو سره په خپل مرکه کې ویلی وو طالبانو ته باید پیغام ورکړل سي چې د نړۍ له خوا یې په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې باید دوی ورته غاړه کشیږدي. د نوري هیوادونو ترڅنګ سلواکیا او ایتالیا هم ویلي چې دوی له لیواله نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه هیوادونو ویلي ګڼ داسې مسایل شته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مخه یې نیولې ده چې یوای د ښځو نجونو او نورو اقلیتونو په وړاندې د طالبانو چلند ګڼل کیږي. بلخوا د قطر یو لوړ رتبه چارواکی ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل لا هم په لومړیتوب کې نه راځي. مطلق بن ماجد القحطانی چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د شخړو د حل د ځنګړي استاد په توګه دند لري د خبره پرون سیشن به په دوه کې د سوفن پونو مرکز لخوا یوې رابلل سوي امنیتی غونډې ته وکړه. القحطانی زیاته کړه لومړیتوب په افغانستان کې روان بشري وضعیت، تعلیم او له دغه هیواد په آزادانه ډول د سفر کوونکو د تګ راتګ موضوع ده. بل خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د قطر پلازمینه دوحه کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دوی حکومت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي.
افغانستان د اسلامي نړۍ د وجود و مهمه برخه ده. همدارنګه موږ له غربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره، همدارنګه موږ له عربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره خاصې اړیکې غواړو. افغانستان نه غواړي چې په بهرنیو منازعو کې دخیل وي، بلکه وو ټول لوړته مثبتې اړیکې غواړو.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوی میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه له لویدیځ څخه نیولې تر خلیج او سیمې پورې یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پر افغانستان د ولکې د چنګولو پر لسمه ورځ د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلی وو د ځینو هیوادونو له استازو سره دوی خبرې کړې چې د دوی حکومت به ډېر ژر په رسمیت وپیژندل سي. تیر شنبه او یک شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا استازو په خپلو کې د امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او نور موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایا نیټ پرایس تر دغو خبرو وروسته وویل چې په قطر کې سوي خبرې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. پاکستان چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی هم تر اوسه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو اقدام نه دی کړی. خود دغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
وربشو نورستان ته. په نورستان کې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په کې جلغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی او له دې درکه به د جلغوزو ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکي ښه عواید ترلاسه کړي، خو خلک بیا وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات زیات شوي خو د جلغوزو نرخونه کم دي. تفصیل په دغه راپور کې.
نورستان هغه ولایت چې د مرکز پارون په ګډون په هر ولسوالۍ کې د جنغوزیو ځنګلونه موجود دي او هر کال یې له درکه ولسونه یو اندازه عواید ترلاسه کوي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات زیات شوي دي او هیله لري چې ورسره به د خلکو عواید هم زیات شي. په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سکل تقریبا 1402 ټنه جلغوزی د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزی په منظم ډول راټول شوی دي. د افغانستان مختلف ولایتونو څخه سوداګر راغلي دي. پخوا د امنیت په وجه باندې امنیت ستونزې وي او داغه په وجه باندې نور ولایتونو سوداګر نشو راتلی. تولید هم کم و خلکو په منظم ډول راټولول هم نه ځکه په غرونو کې یېرېدل د ګرځېدونه. ټول تجارت په ډاډه زړه کولی شي په نورستان کې تجارت وکړي پانګونه وکړي.
د نورستان اوسیدونکي بیا وایي د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات سږ کال زیات شوي خو د بازار د نشتوالي په وجه یې نرخونه راپریوتي دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي بشیر احمد احمدی وای
په نورستان کې د جلغوزو قیمت څخه ډیر ټیټ دی. تیر کال چې دلته یو منظم مارکیټ و هوایي دهلیزونه و د دې امکانو چې دغه جلغوزي له افغانستان څخه بهر ته وباسي ځکه قیمت لوړ و.
صاحب داد هم درد وای په نورستان کې له ډیرو ولایتونو زیات جنغوزي کیږي خو د یادې قیمتي میوې د تولیدي ولایتونو په لیست کې د نورستان نوم هم نه اخیستل کیږي او د دوی جنغوزي د نورو ولایتونو په نوم پلورل کیږي. د ښاغلي همدرد په خبره چې له همدې وجه نورستانیانو ته ډیره کمه ګټه په لاس ورځي.
د نورستان جلغوزي یا هم کنړ یا هم لغمان ته ځي یا هم دلته غرونو کې اخیستل کیږي تجارن لخوانه نو بیا نورو ولایتونو ته ځي. د نورو ولایتونو نه د هغوی په نوم باندې دا پلورل کیږي. په کار ده چې نورستان کې دننه مارکیټ سیستم ورته جوړ شي جلغوزي دلته پروسس شي همدلته د نورستان په نوم بیا نور هیوادونو ته صادر شي. د نورستان ولس هم ګټه وکړي نورستانیان به د جلغوزیو په آمد او د دوی په حاصلت باندې پوه شي.
په نورستان کې په داسې حال کې چارواکي د جنغوزیو د حاصلاتو د زیاتوالي او خلکې د بیو د کموالي او د مارکیټ د نشتوالي خبرې کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دې ته ورته شکایتونه اورېدل کیږي. که څه هم طالبانو اعلان کړی چې ډیر زر به د هیواد جنغوزي د پخوا په څیر د هوایي دهلیزونو له لارې چین او نورو هیوادونو ته ولیږي خو تر اوسه دغه کار په عملي ډول نه دی پیل شوی او له بل لوري پاکستان د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو پر مخ خپلې دروازې بندې کړي. افغاني سوداګر وایي د